په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې مو زه فریبا ظاهر قربان یم. په دې خبرونه کې به د ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونه واوري چې په افغانستان کې د کرنې پر پیاوړتیا ټینګار کوي او هغه د هیواد د ثبات اساس بولي. د افغانستان په بانکونو کې سر لننه د اسلامي بانکداري سیستم پر فعالیت هم راپور درته لرو. نور موضوعات هم ستاسو خو تر خبرونه وروسته به معرفي کړم. لومړی په نړیوالو خبرونو کې اوري چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده او امریکا تملري چې د روسیې له پوت سره به ډیر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د بورس ترسي خو لومړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجی ساپې څخه اورو.
په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کندوز تخار د لوی لارې پوګدو کې عملیات پای ته رسیدلی او د لارې بیرته د خلکو پر مخ پرانستل شوی. د افغانستان ولسی جرګې پر مخابراتي خدماتو د لس سلنې محصول د وزه کولو په اړه ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ او ولسمشر اشرف غنی وایي چې کرنه په افغانستان کې د ثبات بنسټ دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي چې کرنه په افغانستان کې د ثبات بنسټ جوړوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د یو کرنیز نندارتون د پرانیستې پر مهال په دې اړه وویل:
زه له هر یو له تاسو نه زغل کوم نه مننه کوم چې افغانستان هم جدي نیولې. اتاسې کار د دې وطن د ثبات موجود.
خغلی غنی وویل چې مخالفان هڅه کوي تر څو د افغانانو افکار په نام نه یو متمرکز وي. نوموړي وویل چې د زراعت د بهبود پړه په روان کال کې بنیادی کارونه شوي چې نتایج به یې په راتلونکو کلونو کې واضح ولیدل شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې عملیات پای ته رسیدلی او دا لاره بیرته د خلکو پر مخ پرانستل شوې. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه وتوانېدل چې په دې لاره کې وسلوالو مخالفانو چک پوینټونه لمنځه یوسي. د کندوز تخار په لوی لارې کې وسلوالو طالبانو نږدې 14 ورځې فزیکی حضور درلود او د دولتي مامورینو په ګډون ډېری کسان نشو کولای چې له دې لارې تګ راتګ وکړي. د فرام امنیتی چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچ ویلي بلابلوک ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. د بلابلوک ولسوالي ولسوال مولا سید محمد نن ازادي رادیو ته ویل کومه سیمه چې د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپنیولې د ولسوالي له مرکز څخه 2 کیلومتره واټن لري. د ولسوال په خبره پر دې امنیتی پوسټي له سور زوره هيسي جګړه روانه و چې اوس افغان ځواکونو له هغه ځای څخه تاکتیکی شاتک کړي. خو وسلوال طالبان د بالابلوک ولسوالۍ د نیولو ادعا لري. او د افغانستان ولسی جرګې پر مخابراتي خدماتو د لس سلنې محصول د وزه کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
کسایی که تایید میکنه کارت سبز، کسایی که رد میکنه کارت سفید. با استثنای 8 کارت این فرمان رد شد.
د ولسمشر د فرمان لمخې د مخابراتي خدماتو پر ټولو ګټه خستون کو د مخابراتي خدماتو لسل نه محصول وز شوی او روان میلادي او د روان کال د میزان میاشتې لومړی نیټه عملی کیږي. دغه فرمان لاملي کیدو یو لس ورځې وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې 2 میلیون افغانۍ له دې لارې جمع کړي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالې بشیر اوري.
اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش ویاند ابو محمد العدناني په یو غږیز پیغام کې چې پرون خبر سو ویلي چې د هر ځای مسلمانان ځوانان باید د روسانو او امریکایانو د صلیبي جګړې پر ضد جهاد پیل کړي. امریکا او روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد جلا هوای کمپاینونه پر مخ وړي او وایي چې داعش ډله په نقشه کوي. خو واشنگتن وایي چې د مسکو کمپاین ډیری نوري سخت دریځ ډلې په نقشه کوي چې پکې هغه هم شامل دي چې د له داعش سره جګړه کوي. روسیه دا تور نارت کړی دی. د روسیې دوه اونیز هوایی کمپاین د سوریه ولسمشر بشار اسد خوندي کړی دی او امریکا یې لستونځو سره مخامخ کړی دی چې غواړي د بشار اسد مخالفینو ته د نظامی ملاتړ پروګرام پر مخ یوسي. امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډېر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ورګډېدل د اندېښنې راپاروي چې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو ترمنځ به تصادفي ټکرونه وسي، ځکه چې داسې پېښې مخکې هم سوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش پر وړاندې به خپلو هوایي عملیاتو ته تغیر نه ورکوي. دغه هیواد دا هم وایي چې روسیه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، نو ځکه به له مسکو سره د معلوماتو په شریکولو کې هم همکاري نه کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون موافقه کړې ده چې له مسکو سره به د خوندیتوب پر بنسټیزو کړنلارو همکاري کوي او د تماس لاره به پرانستې پرېږدي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر ویلي چې څه هم امریکا له روسیې سره د سوریې پر اړه د پالیسۍ پر سر مخالفت لري، خو دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې د دواړو هیوادونو سرتیری به د امکان تر بریده په هوا کې خوندي وي. د امریکا پوځ عراقي ځواکونه تشویقوي چې په رمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو چې په مې میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولی و وروستۍ فشار راولي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو چې په سوریه او عراق کې پر دې ډلې بمباري کوي، وایاند ډګروال سټیو وارن وویل عراقي ځواکونه په شد موقف کې دي چې دغه ځای ونیسي. رمادي د بغداد په لویدیځ 112 کیلومتره کې پروت دی. عراقي ځکنۍ ځواکونو د دې ښار پر لوري پرمختګ کړی او په وروستیو ورځو کې د ښار لمنو ته رسیدلې دي. وارن د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل دوی ښار محاصره کړی او له څلورو خواو یې لارې بندې کړې دي. هغه زیاته کړه اوس موږ باور کوو چې د عراقي ځواکونو لپاره د جګړې کولو شرایط برابر سوي چې په د ښار پر لورې مخته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په 2014 کال کې شمالي ښار موصل لاندې کړ او دا ډله د امریکا د هوایي بریدونو سره سره چې لڅ باندې یو نیم کال راهیسې مخته وړي، تر اوسه د عراق په شمال او لویدیځ کې پر ډیرو برخو کنټرول لري. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وایي چې د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1300 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنگي جرمونو په اړه به څېړنه کوي. فاتو بنسودا د دغه څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغه کړی دی چې له نشو ښکاري چې ګرجستان د دې هیواد د ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد شي چې د ګرجستان او جنوبي اوستیا دواړو ځواکونو پر 1300 ځواکونو بریدونه کړي دي. د روسیې په اړه د دغې محکمې څارنوالانو ویل چې داسې شواهد شته چې د جنوبي اوستیا لخوا هغه ولایت چې اکثریت اوسیدونکي روسي ژبې دي د چارواکو لخوا د خلکو د بې ځای کولو د اجباري کمپاین په نتیجه کې تر 114 پورې ګورجي ملکي وګړي وژل شوي او تر 3500 پورې کسان له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تاسو کولی شئ تفصیلي زموږ پر پاڼه هم وګورئ په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. دې یو سات کې دغه مطالبه اوریدلای شي. دوستانو، لکه چې وړاندې مې ویل، افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې سیستم پر پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس جوړوي.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته ما مسئولیت داشته نمی‌باشیم.
سرلنن په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. دا خبره د افغانستان بانک چارواکو کړې ده.
د دې شاهد چې په افغانستان کې په اول ځل باندې موږ د اسلامي بانکداري چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی.
په امنیتي مسایلو کې به د زابل چارواکو څخه واوري چې د دغه ولایت احتمالي سقوط اوازې په کلکه ردوي.
تاسو چې نن درکوم سره چې زابل ته به کوم مشکل نه وي، هغه د سبيخ مطمئنه وځي کوم د تطبیقات سوي دي، هغه د مخالفینو خو سوي دي.
دغه ز کندوز، فرا او نورو مسایلو په اړه هم راپورونه درته لرو. په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو او د مخکښو شوزو اونیز پروګرامونه له ازادي راډیو سره مهروي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ په 12.9 او د اف ام پر 100.15 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو نو ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي. ولسمشر غنی نن چینن د کرنیزو محصولاتو د نندرتون د پرانست غونډې ته وینا کوله، وویل چې افغانستان باید په یو کرنیز صادراتي هیواد بدل سي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 15 د ښځینه بزګرو نړیواله ورځ ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي چې د کرنې په سکتور کې د ښځو د ونډې پراختیا به په افغانستان کې د خوراکي موادو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. قسم سولمال نور جزئیات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوال د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي، خو حکومت به افغانستان ثبات ته ورسوي او کرنه د ثبات اساس جوړوي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کرنیزو محصولاتو یو نندرتون پرانیست، وویل چې د یو فعال کرنیز سیستم پرته افغانستان نسی کولای خوندي واوسي.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان.
کرنه د افغانستان د ثبات بنسټ دی. د یو پرمختللي او فعال زراعت نه پرته موږ خوندیتوب نسو درلودلی.
ما مسؤلیت داشته نمیپوشیم.
ولسمشر غنی وویل دا مهال د افغانستان په ټولو ښارونو کې تر ډیره له بهره وارد شوي کرنیز محصولات لیدل کېږي، چې له امله د ښارونو او کلو ترمنځ د اړیکو نشتون دی. د ولسمشر په وینا افغانستان هر کال د 3 میلیارد ډالر په ارزښت کرنیز محصولات واردوي. ولسمشر اشرف غنی ټینګار وکړ چې افغانستان باید په خپله د یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل سي.
هدف اصلي ستراتیژي مچ
د یو زموږ د ستراتیژي هدف ډیر ساده دی. موږ باید له وارداتي کرنیز هیواد څخه په یو صادراتي کرنیز هیواد بدل سو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دراز ویل چې اوبه، مځکه، اصلاحوي تخمونه، د کار وسایل او بزګر د کرنې اساسي عناصر جوړوي او حکومت په ټولو دغه برخو کې کار کولو او پانګونې تشمن دی. د ویل حکومت اوس پر داسې یوې طرحې کار کوي چې لمخې تر راتلونکو دوو کلونو پورې د افغان ځواکونو د خوراکي موادو مصرف چې د کال 6.5 لک ټنه ته رسیږي له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه تامین سي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندرتون د کابل په بادام باغ کې د ولسمشر لخوا پرانستل سو. په همدې حال کې د اکتوبر 15 په نړۍ کې د بزګر او ښځو نړیوال ورځ ده. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزیر اسدالله زمیر د کرنیزو محصولاتو د نندرتون په پرانیز غونډه کې ویل چې حکومت پلان لري څو د کرنې په سکتور کې د ښځو ونډه پراخه کړي.
توجه جدی به فعالیت های زنان در سکتور زراعت.
شغلی زمیر وایی د افغانستان د کرنې په سکتور کې د ښځو فعالیتونو ته په پاملرنې سره موږ پریکړه وکړه چې د کرنې په سکتور کې د ښځو د ونډې ملي ستراتیژي رامنځته کړو. دغه ستراتیژي د خوراکي موادو د بحران په مخنیوي او د خوراکي موادو د خوندیتوب په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې کچیر دغه وزارت لازم مرسته تر لاسه کړي، نو د هیواد به تر راتلونکو وو کلونو پورې د کرنیزو تولیداتو له درکه په خپل پښو ودرېږي. کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسي، نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور کې دننه تولید کړي، بلکې ګاونډي هیوادونو ته به هم صادرولی سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو، خبره د افغانستان د اقتصاد، لکه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کرنې پر سکتور د سکتور پر پیاوړتیا ټینګار کوي. په خو د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي چې سر لننه په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړی مرستیال خان افضل هډوال نن په کابل کې خبري اعلان وکړ، ویل چې د بانکداري د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای سي چې په خپله خوښه د هیواد په بانکونو کې د اسلامي اصول سره سم حسابونه پرانیزي. کارپوهان بیا وایي چې د بانک مسؤلین باید د دې اسانتیا او د رامنځته کېدو سربیره پر بانکي سیستم د خلکو باور او قناعت هم زیات کړي. تحصیل د خان محمد سین پر پورت کې
په داسې حال کې چې پخوا تر دې د افغانستان په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم فعال نه و، د افغانستان بانک وایي د بانکدارۍ د نوي قانون له مخې په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ د سیستم پروژه بشپړه شوه. دا بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې د خصوصي سکتور او نورو مشتریانو د خوښې سره سم په خپلو ادارو کې سر له چهارشنبې د ورځې دغه سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړی مرستیال خان افضل هډوال په دې ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، په دې اړه یو سروې ښیي چې د افغانستان څه باندې 90% خلکو په هیواد کې د اسلامي بانکداري سیستم غوره بللی او افغانستان بانک چمتو دی چې د خلکو د خوښې سره سم په دې برخه کې فعالیتونه جاري کړي.
د دې شاهد یو چې په افغانستان کې په اول ځل باندې مونږ د اسلامي بانکداری چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی. په دې چوکاټ نه پس اسلامي بانکداری لکه څه رقم چې کلاسیک یا کنونشنل بانکداری په افغانستان کې شروع شوه مطلق دا یو جدا بانکداری ده. زمونږ پیشبینی زیلا ده او توخم ده د اسلامي بانکداری رشد به څو چند اوسي.
د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې اسلامي بانکداري یو نوی بانکي سیستم دی چې نن سبا د نړۍ په ډیرو معتبرو بانکونو کې دود شوی او مشتریان ځینې خوښ دي. د افغانستان بانک مرستیال وویل د اسلامي بانک د سیستم د پروژې اصول، مقررات او پالیسۍ چې شمیر 15 اسنادو ته رسیږي د یو ځانګړي شرعي بورد لخوا منل شوي دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د اسلامي بانکدارۍ د سیستم د جوړېدو پروژه د حرکت د مؤسسې لخوا په 3 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د حرکت د مؤسسې د پروژو مدیر محمد هارون وفا وویل چې د دې پروژې په بشپړېدو کې له افغانستان بانک سره له څه باندې 1 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د وویل پانګوال او متشبثین کولی شي چې د دې سیستم له خدماتو ښې ګټې واخلي. د اقتصادي چارو پوهان وایي بانکداري که مدرن وي او که اسلامي په کار ده چې چارې شفافې وسي او د خلکو باور جلب کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سیف الدین سیحون آزادي راډیو ته وویل
بانکداري اصولي ده اجرا وکړن قرض بدن
اصولي بانکداري دې اجرا کړي پورونه دې ورکړي د خلکو حسابونه او امانتونه خوندي وساتي او د خلک باور دې جلب کړي همدارنګه د خلکو ته د اقتصاد په مختلفو برخو کې د فعالیت زمینې برابرې کړي.
خلک د افغانستان په بانکي نظام کې د اسلامي بانکدارۍ د نظام فعالېدل ستایي خو تاکید کوي چې د ټولو فعالو دولتي او خصوصي بانکونو چارې دې د حکومت لخوا په دقت او جدیت سره وڅارل شي سو په نورو بانکونو کې د کابل بانک پیښه تکرار نشي. د افغانستان خلک د هیواد پر بانکي نظام له هغې وروسته بې باوره شول چې کابل بانک د مالی بحران سره مخ او مشتریان یې له ستونزو سره مخ شول. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د افغانستان هر بانک مکلف دی چې د بانکدارۍ د نوي قانون اصول په کلکه سره مراعت کړي. دا بانک پر ټولو بانکونو د څار ډاډ هم ورکوي.
د افغانستان بانک خبرتیا هم واورېده چې وایي سر له ننه په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي چې په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم فعال کړي. په دې اړه د خلکو نظر څه دی او څومره دې کار ته خوشبینه دي؟ د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه به په دې اړه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
مونږ خوشاله شو په دې خبره باندې چې پاکستان بانک اسلامي بانکداري خلاصه کړه. مونږ تاجران خلک یو نو تجارت د پاره الحمدلله دا ډېر زبردست کار شو ښه کار شو. بل عموما افغانستان کې لکه خلک اقتصاد نشته ضعیف دي نو اسلامي بانکداري کولی شي چې خلکو له یعنی نور هم کومک وکړي او دغه وکړي نو ښه خبره ده. زه ډېر خوشحاله شوم په دې باندې الله دې وکړي چې افغانستان ته هم او ټول هیواد ته پیدامند شي.
مخکې خو داسې دغه وکړه نه واضح وي چې دغه کې چې څوک پیسې ورکوي دا سود راځي او چې بیا اسلامي بانکدارۍ په نوم باندې داخله شي نو زه یم چې بده به نه وي او الې نور خدای به وایي خو مونږ دومره علم هم نه لرو خو شره ظاهر ګورې نو په ظاهر کې به بده نه وي ښه به یې بده به نه وي.
خو ډیره ښه خبره ده خو د هر څه د مخه باید لومړی اسلامي بانکدارۍ ته د چارواکو لخوا یا د څوکې چې عملي کوي معلومات ورکړلی شي. دویمه خبره دا چې د خلکو سره چې کوم منفي تاثر دی هغه دا چې دوی وایي چې دغه بانکونه به زموږ په حلالو پیسو باندې سود کړي او زموږ حلاله ګټه به حرامه شي نو د دغې په اړه باندې باید وضاحت ورکول شي چې دغه پیسې به د اسلامي کارونو دپاره په کار اچول کېږي. نو دا افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري د اقتصاد په لوړولو کې به انشاءالله کومک وکړي او همچنان خلک به تشویق شي چې په مضاربت او ځینې نور اسلامي بانکداري کې چې کوم اصول دي هغه ته مراجعه وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غله ازادي راډیو اوري دوستانو له اقتصادي مسایلو خبر زو یو شمیر امنیتی موضوعاتو ته د زابل ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې په دوو جلا حمله کې د زابل لپاره د طالبانو د نظامی مسول په ګډون لسکونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. په عین وخت کې چارواکو د زابل د سقوط اوازې رد کړي او وایي چې پر دغه ولایت د طالبانو د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر نیول سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکړي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د زابل د شهري صفا ولسوالۍ په جلدک سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان سوي. د والی د ویان په وینا په عین وخت کې یو شمیر وسلوالو د کندهار کابل پر لوی لار د سپینې غبرګې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې چې په نتیجه کې دېش وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول ملا عبدالقیوم هم شامل دی. ګل اسلام سیال په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اړه معلومات ورنکړل.
تیره شپه د زابل ولایت د شهري صفا ولسوالۍ په جلدک سیمه کې د ملي پولیسو په کمین کې د وسلوالو مخالفینو شپږ نفر وژل شوي دي. همدارنګه یو تعداد زخمیان دي چې په هغې لپاره د دقیق ارقام زموږ سره نشته. او بل جنګ یې په سپین اخبار کړی و چې څو ملکي ټیلر او غټ موټر یې دغې لارې کې بند کړي وو، لاره یې بنده کړې وه. زیات تعداد خلک دلته ولاړ وو. څوک چې زموږ امنیتي ځواکونو ته خبر راغی د دې نه د امیر امنیت مشرۍ باندې امنیتي ځواکونه ورغلل. د هغوی سره تر ماښامه پورې په جګړه باندې وو. د وسلوالو مخالفینو په جمله کې دېرش نفره مړه او زخمیان دي. همدارنګه د دوی د زابل دپاره نظامي مسؤول ملا عبدالقیوم شخص ثبت شوی دی او بل مشهور قومندان ملا سلیم مړ شوی دی.
په عین وخت کې چارواکو هغه وزیر رد کړي چې زابل به د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د خبرو سو اوازو په اساس شاجوی مرکز کلات نو بهار اټغرب شاوخوا نور سیمو ته لسګونه وسلوال راغلي او پر مرکز کلات د حملې پلان لري. خو د زابل ولایت امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی دغه وزیر ادبی او وایي چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره پوره تدابیر نیول سوي.
تاسو چې نن در کوم سره چې زابل ته به کوم مشکل نیوي هغه تاسو به کوم مطمئنه وځي ټول وترنونه ته خبر ورکوم سره چې خپل روزمره کار خپل تعلیم او تربیه او ادامه ورکي او خپل کار ادامه ورکي سره موږ په خدمت کې یو. کوم د تبلیغات سوي دي هغه د مخالفینو خو سوي دي.
د افغانستان د شمالي ولایتونو ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې هم په دې ورستوي کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. په روانه ونې کې وسلوالو طالبانو د کندهار پر درو ولسوالیو غورک شوراوک او شاولي کوټ وسلوالي حملې کړې.
ل زابل څخه ورزو فرا ولایت د فرا امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداوي ردوي چې وایي بالابلوک ولسوالۍ نن سهار نیولې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولسوالۍ کې یوازې یو پوسټ نیولې ده او د همدې پوسټ د بیرته نیولو لپاره وسلته جګړه روانه ده. نور حال د سیمې څخه د احمد شاه فطرت رپورټ کې.
د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې یوازې یو امنیتي پوسټ نیولې او اوس هم هلته جګړه روانه ده. د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد ازادي راځي ته وویل کومه سیمه چې دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه نیولې د زړې ولسوالۍ په نوم یادیږي او د ولسوالۍ د مرکز څخه کابو دوه کیلومتره واټن لري. د ولسوال په خبره په دغه امنیتي پوسټ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې اوس هم افغان ځواکونو د هغه ځای تکتیکي شاتګ کړی او په سیمه کې دولت د وسلوالو مخالفانو سره سخت جګړه اوس هم روانه ده. د بل خبر قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان بولی ازادي لري ته وویل چې دغه سیمه د ولسوالۍ مرکز دی او دوی وروسته تر څو ورځو جګړې تیر شپه نیولې او زیات اندازه مهمات او وسلې هم لاسته راوړې دي. کومه ادعا چې افغان چارواکي نه مني. د فرا ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د جګړې د مرجوب د نوې شمیرې په پوره توګه نه معلومیږي. خو مخکې چارواکو ویلي وه چې هلته یې له دېرشو زیات وسلوال مخالفان وژلي او همداشان پنځه تنه د نظامي پولیس هم وژل شوي دي.
اوس موضوع د کندوز بلار څو ساعت وروسته لغې چې طالبان کندوز شهر ته داخل سو نو نه یوازې د چې کور په کورې دولتي کارکونکو لټول بلکې د شوزو د چارو د فعالانو او خبريالانو د پیدا کولو هڅې هم پیل کړې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي کندوز ته د طالبانو له داخلېدو سره سم د چور او د هغو کسانو د وژلو لړۍ پیل سو چې د طالبانو مخ ته درېدل. په همدې حال کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د طالبانو له خوا دوه خصوصي ټلویزیونونو ته د طالبانو د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او پر خبريالانو افغانانو او ملکیانو یې برید جنگی جنایت بللی دی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اژانسونو راپور وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کندوز د یو شمیر اوسیدونکو له قوله وای د 13 سپتمبر میاشت په 28مه نیټه ښار ته د طالبانو له داخلي دو سره سم د غلاو چور او وژنو لړۍ پیل شوه. شابی بچی له خپل شپږو ماشومانو سره له کندوز نه کابل ته رسیدلې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي وروسته له هغې د وتلو پریکړه وکړه چې وسلوالو د دوی په سیمه کې 15 تنکي ځوانان په ډزو ووژل. د کندوز ځینو اوسیدونکو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي طالبانو نه یوازې حکومتي کارکونکي او یا امنیتي افراد لټول، بلکې د ژورنالستانو او د ښځو د چارو په فعالانو پسې هم ګرځېدل. فوزیه چې په کندوز کې د ښځو د روغتیا او تعلیم د یو سیمه ییز دفتر مشره ده وایي کله چې په موټر سایکلونو سپاره طالبان په دې پسې کور ته راغلل نو دا په زیرزمیني کې پټه شوه. د ښځو د چارو فعالې ملالۍ رستمي اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي طالبان بشری ارزښتونو، د بشری چارو مرستندوی کارکونکو، ژورنالستانو او خزینه فعالانو ژوند او حقونو ته درناوی نه لري. په کندوز کې د نورو ګډوډیو سربیره د خبریالانو او سیمه ییزو رسنیو پر وړاندې هم د طالبانو د ناوړه چلند په اړه رپورټونه خپاره شول. په کندوز کې میشتو خبریالانو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي طالبانو د رسنیو دفترونه وپلټل، وسایل یې له ځانه سره یوړل او یې هم مات کړل. له ژورنالستانو او رسنیو سره په کندوز کې د طالبانو د زور زیاتی لمنه وروسته له هغې نوره هم پراخه شوه چې دې ډلې دو خصوصي تلویزیونونو تلو او یک ته بې ساری ګواښ وکړ. طالبانو په یو اعلامیه کې دا دواړه چینلونه امریکا او افغان حکومت ته په جاسوسۍ او منفي پروپاګند تورن کړل او د هغوی د خبریالانو او نورو کارکونکو دا په نښه کولو ګواښ یې وکړ. دا بشری حقوقو نړیوال سازمان د طالبانو د دې ګواښ پړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. هیومن رایټس واچ په یو اعلامیه کې ویلي د نړیوالو قوانینو له مخې د جګړې پر مهال پر ژورنالستانو او ملکیانو برید جنگی جنایت ګڼل کیږي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې تلو او یک تلویزیونونو ته خپل ګواښ په علني شکل بیرته واخلي. هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي منفی خبری پوښښ هیڅ کله پر ملکی وګړو برید نشي توجیه کولای.
دوستانو د افغانستان د بیلابیل ولایتونو په اړه مو امنیتی راپورونه واوریدل. وسم د دې ورځو چې د افغانستان د کابل چاپ نننیو او رسپانو پر همدې امنیتی مسایلو باندې مقاله لیکل دي. غټ کې به د اسد الله الدین څخه وورو.
د کابل چاپ نننیو رسپانو د نور مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې امنیتی وضعیت ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي د غزنی سقوط د نیم افغانستان سقوط دی. په مطلب کې راغلي چې طالبان غواړي د غزنی په سقوط سره د هیواد سویل او لویدیځ ته د اکمالاتو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي امنیتي مسؤلین د غزنی امنیت د ډاډ وړ بولي، خو لیکوال د عامو خلکو په حواله لیکلي چې د کابل کندهار لوی لاره د دویم ورځ لپاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې پاته ده. په مطلب کې د غزنی د یو مدني فعال شبیر احمد په حواله ویل شوی چې په ټول غزنی کې د طالبانو د حمله ګنګوسی دي او خلکو په خار کې دکانونه هم تړلې دي. وساخ خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی خبرې راخسته چې ویلې دي اوسنۍ ترهګری د نړیوالو قدرتونو د غلطو پالیسیو زیږنده ده. ورسپانې په ابوظبي کې د یو کانفرنس پر مهال د حامد کرزی هغه خبرې هم راخسته چې تروریزم د دولتونو له خوا تمویلېږي. د ورسپانې په باور حامد کرزی ویلي چې د سخت دریځۍ د پدیدې خپرولو اسلامي هیوادونو ته سخت ټپونه ورکړي دي. انیس دولتي ورسپانې بیا د نیو یک ټایمز یو مقاله خپره کړې چې پکې لیکل شوی د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په دوبۍ کې ژوند کوي. په دې مقاله کې راغلي چې ملا منصور په دوبۍ کې پر ځینو پروژو پانګونه هم کړې او د ورسپانې په باور دا په داسې حال کې د چې ملا منصور په تور لیست کې دی او پر سفرونو یې هم بندیز لګول شوی دی. په مطلب کې د پاکستان د استخباراتو د یو مامور په قول لیکل شوی چې ملا اختر محمد منصور خپل ډیر سفرونه پاکستان او دوبۍ ته کوي. اصلاح ورسپانې بیا خپله سرمقاله د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د رسنیو او خبریالانو امنیت باید خوندي شي. په سرمقاله کې راغلي چې رسنیو په تیرو څو کلونو کې د فساد په افشا کېدو او د ټولنې په اصلاح کې مهمه ونډه درلودلې او اوس باید خوندیتوب ته هڅې وشي.
السلام
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سر خواهم ایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه هر پنځشنبه په ژوندۍ بڼه له ازادۍ راډیو څخه اورېدلی سي. دوستانو، مخکې تر دې چې د خبرونې نورو پاته مطالبو ته ورسو، دوه بجې او دېرش دقیقې د ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو سرټکې راوروي.
ولسمشر غنی وای چې کرنه په افغانستان کې د ثبات بنسټ دی. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې عملیات پای ته رسیدلی او دا لارې بیرته د خلکو پر مخ پرانستل شوې ده. د افغانستان ولسي جرګې پر مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د فرام امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ویلي و بالا بلوک ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره په ډیر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د امریکا پوز عراقي ځواکونه تشویقوي چې پر مادي کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وسلوالو چې په می میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولې و وروسته فشار راولي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وایي چې د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیا او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنگي جرمونو په اړه به څېړنه وکړي.
د ملالۍ بشیر څخه مو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واوریدل. اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان باید له وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په پرانیستو غونډه کې خبرې کولې، ویل افغانستان دا وړتیا لري چې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په یو صادراتي هیواد بدل شي. د کرنې وزارت د معلومات له مخې که چیرې دا وزارت لازمه پانګه ترلاسه کړي، نو افغانستان به تر راتلونکو اوو کلونو د کرنیزو محصولاتو په تولید کې په خپل پښو ودرېږي. د افغانستان بانک وای په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې سالانه په خپل بانکونو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال خان افضل هړوال د چاشمې په ورځ په کابل کې خبرلارنه توویل چې د بانکداري د نوې قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای شي چې په خپل خوښه په هیواد کې د نن په بانکونو کې له اسلامي اصول سره سم حسابونه پیل کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک به حاضر شي چې له اسلامي اصول سره سم په بانکونو کې حسابونه پرانیزي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ کړکیچ د افغانستان سوداګرو پر سوداګریزو چارو منفي اغېز کړی دی. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته یوازې د یوې میاشت لپاره ویزه ورکوي چې په دې یوې میاشت کې افغان سوداګر خپل سوداګریزې چارې نشي بشپړولای.
زه په دې باور لرم که دا کاري دامه پیدا کړي دا د دوړ ملکونو د سوداګرو په ځان دی، هم به پاکستاني مالونه نه خرڅېږي او هم به موږ مجبوری وو چې د نورې دنیا نه په قیمته نفت باندې مالونه راوړو.
ښاغلی الکوزي دا هم وویل چې اوس مهال پاکستان د افغان سوداګرو هغو موټر ته هم روډ پاس نه ورکوي چې پېښور ته خپل مالونه یوسي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ، یو 26 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو پوند 19 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ.
له سباون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. یو افغان انجلۍ چې د لومړي ځل لپاره د ماشومان د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نوماند سوی وایي چې د دغه هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړ دي. عزیزه رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومان د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یې کړی دي دغه جایزې ته نوماند سوی ده. عزیزه اوس مهال په کابل کې د کورونیو بې ځایه سوي په یوه کمپ کې اوسېږي. اجمل تورمنې په اړه نورې خبرې لري.
هغه افغانه پیغلوټی چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوال جایزې ته نومنده شوی په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بیوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپل کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپل ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپیریال زیږنده دي ریښتینې کړي. دغه افغان انجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاک اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزه یې له امله د هالند د ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډیر توپیر لري.
دا کمپ خود ما از طریق سرکس کې دا کمپ ما دایر شد ما خبر شد
دی وای د سرکس له طریقه چې موږ په کمپ کې جوړ شوې او زه خبر شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نننه مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې د ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومان درې ستونزې هوارې کړې. د څخاک دوبو خوانځي او بلدا چې له ماشومان نه په خوانځیو کې تذکيري غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجود وي امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هوار کړه.
تذکره بیا راتونستم چې تذکره گرفتن از اتپال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه سکل د خپل دوه سیالانو سره چې ویل لیبریا او بلې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نوماند ده. دغه جایزه هر کال هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د خیګنې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې مخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړ ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې و. عزیزه موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډیره تم شوه او ویلي چې د دغه کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتل کیږي.
10 سال است که د کم زندگی میکنم اطفال با مشکلات
دی وی لاس کال کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نور ستونزې هم لري. میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هر په لاره ستونزې لري. دا غوي ماشومان چې دی پر مختلفي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولای چې ګیمونه کې تلویزیون ونګوري او دا سنور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډیر ارزښت لري کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کس کبره د برکت فال کم سیار ارزښت داره.
د بغلاند بې ځای شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی د یو لوی ستونزه و چې اوس هواره شوې ده.
میاو هم ما خریدم مستون
دا بخو موږ خسته له ټانکرونو نه او له نساجیب هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانی بې غمه یو.
پینځلس کلنه عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم ټولو ویل سترګې دي رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بې سواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړې دي هر ورځ د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي ترڅو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو خاوري او تاسو د دې خبرونه دوی اونیز خبرونه هم اوریدلای سي چې ودا اساسي او بشري حقوقو خبرونه د اول هم د مخکښ شوزو پروګرام دی چې پدې کې د افغان مېرمنې سره مرکه سوي چې په اوکرين کې اوسېږي او اوس مهال په اوکرين کې د افغان کډوالو د لپاره د یو شونځي بندوبست کړی دی. جزئیات دې چې دی ورسته به ووري د تر دغه دواړو پروګرامونو د مخه یو بل راپور هم درته لرو. البته بهرنی راپور دی. محمد زلعین هغه اردنۍ د طب ماسل و چې په دروشت کلنی کې د داعش غړی سو. د دوی اونې مخ کې په عراق کې ځانمرګ برید وکړ او دیش کسان له ځان سره وژل. زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېدی او ویل کې چې د خپلې اوکراینی میرمنې لخوا سخت دریځ ته وهڅول سو. د زلعین بشپړه کیسه به لملالی بشیر ته خبرو.
محمد تخپل همسنفی په اړه وایي چې اسلامي دولت سختري زډالې هغه د خپل اهداف لپاره وکاراوه. د محمد همسنفی اردنۍ وو او په خارکیف په هنتون کې د طب محصول وو. محمد وایي چې همسنفی دروشت کلن وو او محمد دلعین نومیده. دلعین دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګي برید وکړ او دیش کسانې ووژل. خو دا پښتنه راپورته کیږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څور قانی کړ چې خپل درس پریږدي عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووجني. هغه څو چې محمد دلعین یو د طب محصول یې اړیست چې خپل نوم ابو البرا الاردنی ته تغیر کړي او ځان مرګ برید ګرځي. په څرګند توګه دلعین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاس پوڅی دسی واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر. دلعین د وشتمنی او لوړ رتبه اردنی کورنۍ له زامنو څخه وو. د دپلار مازن دلعین یو اردنی حقوق پوه دی. خو شای تر ټولو زیات ټکان ورکوونکی ادعاوی داوی چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینی میرمنې لخوا سخت درځي ته هڅول سوی وو. میرمنې اسلام قبول کړی وو او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول سوی وو چیرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی. کله چې دلعین د داعش لخوا د روان کال په دوبه کې استخدام سو د په خارکیف کې درې کال ژوند کړی وو. ټاکل سوی وو چې دلعین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي. په دوبه کې د ناببره خپل درسونه پریښودل. هغه کسان چې د یې پیژنده وایي د ناببره ډیر مذهبي سو. د خارکیف د اردنۍ ټولنې مشر رقی رواشدي چې د دلعین د کلی دی وایي څو میاشتې مخکې د دلعین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو. له هغه وروسته چې د دلعین پلار هم اندېښنه څرګنده کړه رواشدي ورته وویل چې له زوی سره به یې دوه په دوه د زړه خبره وپوښتي. دی وایي پلار ته یې سخته وه چې له زوی سره خبرې وکړي. زه یې تر پلار لږ کشر یم نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې. ده به ویل چې هر څه سم دي. ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې. په سوریا کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي. خدای یوازې سوی وو او خبرې یې په زړه کې ساتلې. د دلعین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلعین سره یې اړیکې د ده د میرمنې ماریا له طریقه ونیولې. ماریا نوې مسلمانه سوې وه. مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني. دی وایي چې د دلعین میرمنې د په زړه کې سخت دریځي ته وده ورکړه. ځینی خلک چې ماریا پیژنې په دې باور دي چې ماریا له سخت دریځو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه. په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواشدي وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ دې د سخت دریځو نظریاتو پلوي پیل کړه. رواشدي د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي. دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو. ماریا له دلعین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده. د دلعین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوې خبره چې خاوند دې ځانمرګې برید کړی دی. د دلعین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغیر پوسو له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د ده زوی استخدام کړی و خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بچابازي د عواملو په اړه بحث کوو، او دا چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه جندل سبد او کنه. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلست
ډیر مننه زم خپل ورسره سلامونه ونیکی له تاسو او د ازادي ردو مؤسسو اوریدونکو ته دلی کوم.
احمد زید صاحب، کپدې اړه معلومات راکړي چې بچبازي د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی او کنه؟
ډیر مننه. متاسفانه د بچبازي عمل چې په افغانستان کې په اکثریت تو اداري واحدونو کې دا دیو یو منفي دود په توګه دا ستون لري، جریان لري. متاسفانه په سرحد توګه د افغانستان په جزایي قانون کې داسې مشخصه ماده چې د تجرمي واسپورت کړي ستون نه لري، چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد مفسده انسانان د مظلوم و ماشومانو ناوړه استفادې کوي. دوی یعنی د هلک په شانت ساتي دوی نه زنانه کالی ور اغوندي په ډیرو مواردو کې په محافل کې دوی ګډوي، سره له دې چې دا د اخلاقي فساد یو منبع ده. یعنی چې دې اعمالونه نور جرایم سرزي ولی په مشخصه توګه په قانون جزا کې نشته. سره له دې چې د لواتت او د زنا په اکله باندې د افغانستان د جزا قانون 328 ماده کې یو مشخصه ماده ده که چیرې عمل د لواتت یا زنا کوي یو کس د اعمال باندې لاس پورې کړي، هغه ته سزا پیشبینی کړې ده چې متوسطه او اوږد مهاله، او که چیرې یو دغه مادې قانون د 328 مادې په بنا باندې که چیرې د لواتت او یا زنا عمل سبب د مرګ قرباني کیږي، په دې حالت کې فایل د جرم باید مخ سزا ویني، یعنی د قتل جزا ویني. نه وشتمه ماده کې کچیر د عمل د زنا یا لیوات په جبر سره کیږي، یعنی هدف جنسی تیره ده، هغه ته د جنایت وصف ورکړی ده، یعنی جزا یې ورته تعین کړی. اما په مشخصه توګه کچیر یو کس وینو چې په یو تعداد مختلفو ولایتونو کې یو تعداد مفسده کسان د خپل د جنسي غرایزو د رفع کولو لپاره د هغه کسان نه چې زیاتره عمر یې د 18 نه لاندې وي، یعنې د 18 تر 18 پورې زیاتره په دغه کټګوري کې وي، دوی ساتي ځان سره، دوی نه په جنسي مواردو کې دوی نه استفاده کوي، دوی ګډوي او نور استفاده ونه کوي. په دې اکله باندې مشخص قانون کې داسې سرحد نه لري چې د همدغې قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد کسان د مظلومو او معصومو ماشومانو په سرنوشت باندې لوبي.
ډیره مننه. بچبازي د ماشومانو پر حقوقو او پر راتلونکي د هغوی پر وضعیت څومره منفي تاثیر کوي؟
ډیره مننه. اصلا خو ماشوم هغه کس ته چې په ټولنه کې د دې په خاطر چې د ټولنې راتلونکي دوی پورې اړه لري، باید په دې باندې سالمه سرمایه ګذاري وشي. دوی باید ښه وروزل شي، دوی ته باید خاصه پاملرنه وشي چې د ټولنې راتلونکي کدونه باید دوی وشي. ولې که چیرې په دغه اړوند باندې یعنی دقت نه کېږي او زمینه نو د دې مسایدیږي چې یو تعداد مفسده انسانان د دوه په سنوش باندې لوبي کوي، دوی د الک په توګه وساتي. دوی دوی خونه خپل اساسي بشري حقوق نه چې ماشوم باید مکتب ته لاسرسی ولري، یعنی تعلیم ته مخه وکړي، مکتب وایي مدرسې ته مخه وکړي. که چیرې دی یو کس دی د الک په توګه ساتي، نو د دغه خپل اساسي او انساني حق نه دی محروم ده، دای مکتب ته نه ځي. هغه کس چې قرباني د دغه مفسدو اعمالو کېږي، هغه د کورنۍ نه تجدیدېږي، کلي کې ځای نه لري. بالاخره د دو هغه سر و کار هغه مفسدو انسانانو سره ده چې دوی تل په هغه اخلاقي فسادو باندې اخته ده. دای قرباني د دې مفسدو انسانانو کېږي، نه تنه دا چې دای به په ټولنه کې د دې کده په توګه خپل هغه مثبت نقش ونه لوبوي، بلکې دای په خپل یو جنایتکار مسله شي، چون ټولنه دای نه مني، کورنۍ دای نه مني، او بل اخره دای معبودیت مجبوره کیږي. کله چې دای د عمر یعنی د اطلس نه پورته کیږي، دای مجبوره کیږي چې د خپل یو بل ماشوم قرباني کړي، د خپل الک وساتي، او بل اخره دغه جرمي دایره ورځ په ورځ وسی کیږي. چیرته چې الک ساتنه ده، چیرته چې د ګډا محفلونه دي، مجلسونه دي، الکان ګډول کیږي، هلته معمولا په ډیرو مواردو کې نور منفی یعنی بدې پیښې منځته راغلي، جنګونه شوي دي چې انسانان وژل شوي دي. خو خلاصه ده چې د اخلاقي فساد او اساسي وسیله هم دا ګڼل کیږي، چې که چیرې د دغه اعمالو مخنیوی ونشي، ټولنه د اخلاقي لحاظه په ډېر بد جهت کې به سوقیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا په کوم پلاټ شای وله یا په داله سواله
وو باندې نور موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئ. احمد زئی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د بچه بازی عمده لاملونه څه دي؟
ډېر مننه. یو مختلف عوامل لري، تاسو به تر معلومه ده چې په ټولنه کې هر جم ځانګړي عوامل لري. بچه بازی هم پرالیزه چې په دغه په قانون جزا کې یعنی د جرم وصف نه لري، ولی عوامل مشخص دي په ټولنه کې. اول دا چې دا قانون تشه چې یعنی قانون خلا قانوني خلا چې په قانون کې صراحت نه لري، دغه خلا نه یو چې د مفسد انسانانو استفاده کی. بل دا چې په ډېرو مواردو کې ډېری کورنۍ د فقر د واکمنۍ له امله چې دوی اقتصادي ستونزې لري، خپل ماشومان بالاخره ودې تاسوي چې یا باید په موټرو کې د کلینر په توګه کار وکړي، یا په ډېرو مواردو کې دوی په دوکانو کې یعنی سنو سالینی جوی دوی د شاګرد صفت کینی، او بالاخره د دغو د اقتصادي د ناوړي موقف نه استفاده سره یو تعداد کسانو ته دا زمینه مسئله کیږي چې دوی نه په جنسي مواردو کې استفاده وشي. خپله دغه د قانون نه واکمنۍ دا په خپل یو دلیل ده چې کله قانون واکمن نه وي، یعنی دولتي ادارې خپلې کړنې د افغانستان نافذ قانون سره ټول عیار نه کړي، زمینه وو مفسده کسانو ته، هغو کسانو ته چې دوی د غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان قانون سرغړونه کوي، هغو ته زمینه مسئله کیږي. متاسفانه په افغانستان کې نه د قانون واکمنۍ شته او نه دولتي واکمنۍ شته. د افغانستان ټول خلکو ته پکار ده چې که علمای کرام دي، که روشنفکر خشه ده، که د بشری حقوقو کمیسیون ده، او یا نور مدني ټولنه ده، دوی باید په دغه اکله باندې یو ملي برنامه باید ترلاسه کړي او خلکو ته پوهاوی ورکړي چې په دغه اکله باندې د دغو اعمالو په هغه زیانو باندې تمرکز وکړي، چې وغږېږي خلکو ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومان وساتي، او بالاخره هغه کسان چې دغه اعمال باندې لاس پورې کوي هغوی د جدي تعدي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تر دا مهاله د بچه بازۍ د پدیدې د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه ترسره کړي، او په دې اړه یې حکومت ته څه وړاندیزونه کړي؟
د دې په خاطر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پام لرنه سره تیر کال په دې اړوند باندې یو تحقیق ترسره کړ، یعنی د ټولنې هغه مختلفو اقشارو استازو سره په تماس کې شول، د هغوی نظریې واخیستې، په دې اکله باندې په مختلفو ولایتونو کې غونډې وکولې، جلسې دایرې کړې، د صاحب نظر او د اهل خبره او د حقوق پوهانو د علمای کرامو نظریات واخیستل، د دغه اعمالو په هغه ازدیانونو باندې وغږېدل د مخنیوي په خاطر او عوامل باندې، او بالاخره مشخص کړندونه بالاخره چې دغه تحقیق تکمیلېږي، بیا د دغه تحقیق په اړوند د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو راپور خپروي، چې د دې په خاطر چې دغه عمل یعنی تداوم پیدا نه کړي د دې عمل مخنیوي باید وشي په ټولنه کې ماشومان باید مسؤلیت ولري خوندیتوب ولري او دوی قرباني د مفسد انسانانو ونشي د دې په خاطر په دغه تحقیق کې تقریبا 12 مشخص وړاندیزونه وکول دولت چې تاسو چې په دغه اړوند باندې په افغانستان کې یا په قوانینو کې تعدیلات مسترزي او یا مشخص یو ځانګړی اختصاصي قانون جوړيږي نو د شریعه کو خپلواک کمیسیون دولت څو وړاندیزونه درلودل چې باید وکړي په اوله قدمه کې باید دغه عمل باید دغه د قانوني تسلمانځ باید لاړ شي باید دولت په جزایي قانون کې دته د جرم مسؤول چې ځیا پاسله دي د عدلي او قضایي اورګانو د منفي اعمالو کوونکو سره قانوني چلند وکړي په دوه مقدمه کې چې تاسو دغه تعدیل په قانوني کې مسره دي دوه وړاندیز د کمیسیون دا تاسو چې دغه وړاندیز باندې سره د قانون کې تعدیل مسره دي دا وغیره ده نو بنا د تقنی فرمان پر حساب باندې د رئیس جمهور باید دغه عمل ته یعنی د جرم مسؤول کی او کافي اورګانو ته هدایت ورکړي چې دغه اعمال کوونکي باید ونیسي خلکو ته پویاوی ورکړي د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د علماي کرامو نه وغوښتي چې په دغه اکلا باندې د اسلام د سپیشل دین د اصول او تعلیم او د موقف نه دغه اعمال او هغه زیانونه باندې وغږیږي چې په ټولنه کې اخلاقی فساد ټولنه کومې خواته بیای دغه ازرانو د خلک پوي کې او بل اخره د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه وغوښتي چې د خاطر چې دغه غیر انساني اعمال د پایتکه کې خو نشي باید دوی دې د تولید واردولو او خرڅلاو هغه کسټونه چې په ټولنه کې د اخلاقی فساد او د ترویج عامل دي هغه د بدلمن ځويسي چې دا په خپل یعنی اخلاقی انحرافات په ټولنه کې باندې ستوري دا غوړند ژوندم دولت ورکړي چې متاسفانه په دغه اړوند باندې تر اوسه پورې داسې دولت او چت قانون نه دی خسته چې هغه خلکو ته محسوسي
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې ونې د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک کلام مالسه
مخکخ خزی
احمد شیبریم السلام علیکم دا اونې په پروګرام کې شغل را سره ده دا په اوکرين کې ووسی او د اوکرين په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي ل دې په باورو چې دغه شونځي فکر ترنګ د ذهن ته ورخلې ده شغل جان تاسو ترنګ دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکرين کې یو مکتب ولري
کله چې یو تر اخله ما د کله برانډ ما دلته ولیدل چې ډېر افغانانو چې دي او د دې مسلمان چې دي د په پښتو او په فارسي باندې نصیبل ان د کله ولستان خو دې لري خبره وا او خبرې چې کول هم د مسلمانو سیند په کې لرله فارسي باندې راځل نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولای شي ځکه چې دلته د هر څومره درسونه لوستلی وای یو وخت به افغانستان ته تلل نو هلته کتلل یو کدی نه شو کولای چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي نو زما په اند ښه خبره به نه وه نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یوه باندې خوانځي د پرانستل لپاره دوی هم ور باندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو بیا یوه افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم مثله ستلې زیات شاګردان لري او دلته پښتو دري قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي
په دې مکتب کې د افغانستان په اړه کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي
هو ورته یې اول خو موږ غوښتل چې د ځوان مرمنو نه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافي په نوم مګر موږ منځ کې په دونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د مشمان په لاره سره تر اخره یې موږ کولای شو چې دوی ته د هر څه په سمه توګه تلل کېږي هغه جغرافي او تاریخ دی یا موږ له استادانو سره خبرې وکړو، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیې په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان، تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکم، مګر دا چې ما خپله هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شمه، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په اسکین هم کله همداسې ورځم او دوی ګورم، او کله چې د پوهنتون نوښتګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه لولئ؟
زه پیډر ولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړی ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تبه فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په ونه کې یو ورځ خپل هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت.
لکه هم مننه.